نو اوریدونکو السلام علیکم د ازاري رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلو د افغان شزو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له لوري د جنو پر تیبیز دکړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په چیرو درو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشار ته غوښ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالیسي ته په افراطي ډول زور ورکړی دی. د همداراز ویلي چې طالبانو جنیا او شزې لستکو کار او په ټولنه کې له حضور منع کړي او حتی دا اجازه ورڅخه اخیستي چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. اغلی امیری په یو پیغام کې چې تیر شپه پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې خبر کړي د طالبانو نوی پریکړه ته په اشاره لیکلي دا نوی تګلاره چې شزې او جنې له طبي انستیتیوټونو څخه منع کوي د شزو ژوند ته بشپړ ګواښ دی، ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو او په تیره بیا میندې د ژوند ژغورنې له طبي پاملرنې څخه محروموي. دا غیر انساني او له منطق څخه لري کار دی چې شزو ته د طبي زده کړو اجازه ورنه کړي او شزیا او جنې د نارینه ډاکټرانو لخوا له درملنې څخه هم منع وي. دغه تګلاره په هر مور هر نازېږېدلې ماشوم که هلک وي که نجلۍ او د افغانستان په راتلونکي باندې اغېز لري. د طالبانو د عامې روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبه په ورځ د خصوصي طبي انستیتیوټونو رئیسانو ته اعلان وکړ چې د دوی مشر امر کړی چې نور طبي انستیتیوټونه د جنو پر مخ بند کړي. د جرمنی په خوانی صدر اعظم انګیلا مرکل د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف په پوځي عملیاتو کې د خپل هیواد ګډون یو سم تصمیم وباله. مېرمن مرکل پرون پنځشنبه د جرمنی د پارلمان د وی کمیټې غونډې ته دا خبره وکړه. په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف پوځي عملیات پر امریکا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 میله حمله وروسته پیل شو او په افغانستان کې د امریکا او متحدانو پوځي حضور تر شاوخوا شلو کلونو وروسته د 2021 میلادي کال د اگست پر 1 پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پای ته ورسید. مرکل لوړاندې د برابرۍ شوی وینا د لوستلو په محل ویلي په هغه وخت کې یو معقوله هیله دا و چې په افغانستان کې به پوځي مداخله له دغه هیواده د تروریستي حملو د پلان مخنیوي وکړي. د جرمني پخوانی صدر اعظم زیاته کړه نړیواله ټولنه اوس په افغانستان کې په ټولو نورو هدفونو کې د قانوني حکومت له هڅونې نیولې د شزو د حقونو تر مسایلو پوری ناکامه شوې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په ورستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغانان نیول شوي دي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو لخوا د کډوالو لپاره ګمارل شوی اتشه وایي چې په دغه ښار کې 800 افغانان نیول شوي دي. چیرونه د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو له اعتراضونو وروسته د پاکستان چارواکو ادعا وکړه چې ځینو افغان وګړو هم په دغو مظاهرو کې برخه اخیستی و. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP له افغانستان سره د اروپای ټولنې د تازه مالی مرستو هرکلی وکاو. په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر د پنځشنبه په ورځ وویل چې اروپای ټولنې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ته 15 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو بیان کې وویل مالی مرسته به له ځایي پرګنو سره مرسته وکوي چې طبیعي خطرونو ته چمتو شي او د اقلیم د بدلون د ویجاړونکو اغیزو په وړاندې مقابله وکړي. په سوریه کې د چین سفارت پرون پنځشنبه له خپل وګړو وغوښتل چې ژر تر ژره له سوریه ووځي. دا خبرتیا داسې وخت ورکول کیږي چې د یوې افراطي ډلې په مشرۍ وسلوالو د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو خلاف خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په سوریه کې د چین سفارت په خپل خبرتیا کې ویلي دا مهال د سوریه په شمال کې وضعیت په خرابېدو دی او په ټوله کې امنیتي وضعیت لا خرابې شي. دغه سفارت د چین له وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له سوریه ووزي او له تجارتي الوتنو په استفاده خپل کورونو ته ستانه شي. او د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د اسرائیل دولت د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړ. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په لندن کې دی ویلي چې له څو میاشتو یې د اسرائیلي چارواکو د څرګندونو او د پیښو له تحلیل وروسته دا نتیجه اخیستې ده. اسرائیل په غوسې دا تور رد کړی دی. اسرائیل وای نړیوالو قوانینو ته درناوی لري او حق لري چې د حماس د افراطي ډلې د بریدونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو په سلامونو موزه فرشته سها کر کلی کوم. خوشاله یم چې د نور بس د خبرونه کې یو ځل بیا زستاسو په خدمت کې یم. په دې ونی کې به د نجونو د طبي انسټیټیوټونو پر بندیز باندې بحث وکړو. دا چې د طالبانو د خوا په تیرو څو ورځو کې نوی فرمان صادر شوی دی، یو دغه فرمان په ترڅ کې هغه انسټیټیوټونه چې طبي زده کړې مختبه ولې اول تن ډېر نجونې او خزینه حالته مصروفی ویل زده کړې کولې، هغه یو څه به دغه زده کړو نه محروم شوی دی. په خبرونه کې راستر قدرمن میلمنی او د دغه انسټیټیوټونو محصلین هم شته دي. دینه مخکې چې بحث شروع کو، تاسو ته غواړو چې په همدغه اړه زموږ همکار یو راپور چمتو کړي. پایل بل راپور نو کو بیا براو ګرځو بحث.
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د نجونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر وی پاڼه خپور شوی راغلی، د طالبانو نوې فرمان چې د خزینه روغتیایي کارکونکو د روزنې مخه نیسي، به د هغه ښځو لپاره چې په جبري توګه له روغتیایي خدمتونو بې برخې کیږي د غیر ضروري درد، کړاو، ګاللو، ناروغیو او مړینو لامل شي، ځکه چې د افغان ښځو د درملنې لپاره به خزینه روغتیایي کارکونکي نورې ونه اوسي. په بیان کې راغلی دا داسې مهال ده چې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو له لورې د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې طالبانو په دې بندي سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې واړولې. دغه سازمان زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې واقع تر رسیدو وروسته د کار، زده کړو او عامه ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولي او په سیستماتیک ډول د ښځو حقونه نقض کړي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د ښځو د حقوقو فعالانی چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي، هغوی او کورنۍ د طالبانو له لوري د فزیکي شکنجې په ګډون د نیولو له خطر وهلو ټکولو جبري ورکونې او د تبعیض پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د دې ټولنې په اکسپانډ خبره شوې د نجونو پر وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د ښځو په وړاندې د سیستماتیک او توپیري چلند یو بل کړی بللې. دغه ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغیو له امله سلر ویشت میندې او یو سل وشپېته ماشومان مړه کیږي، د نجونو په طبي زده کړو بندیز د ښځینه ډاکټرانو د بشپړ محرومیت په معنا دی. د طبي موسسو یو شمېر ښځینه محصلینې وایي د طالبانو د پریکړې سخت ناهیلي کړي او د کړو په برخه کې ولوسي هلي هم له لاس ور کړی دي. د ننګرهار د ټپ پهنځي یوې مخکنی محصلې لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو په لوړو زکړو تر باندې روسي کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زکړه وکړي، خو د طالبانو د پریکړو لامل یې شپږ کلونو زکړو وروسته هم کوم سند نه دی ترلاسه کړی.
شپږ کاله کېږي چې زه په دې تحصیل کې مصروف یم، مګر ما هېڅ سند ترلاسه نه کاوه، هېڅ زده کړې مې ونه شو کړلی چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړی پاتې شي هره هیله زموږ، هره هیله او هر امیدم چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو بلاخره په افغانستان کې زموږ په کوڅه امیدونه هم خاورې وړولې او موږ له زده کړو منع کړو چې دا د طالبانو سخت دریځي او دا د طالبانو دښمنۍ د ښځو په وړاندې په ډاګه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روانه اونۍ د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د راپورونو له مخې په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله فرمان وړم ورځ یعنی دوشنبه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له لوري د طبي موسسو استازو ته اعلان شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې خزینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي، خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه فرمان له مخې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل شوي دي.
تاسو راپور واوریده. بیرته هم خبرونه ته ښه راغلی. په خبرونه کې نن په دغه موضوع سره غږیږو چې په افغانستان کې د طالبانو د خوا وروست مخکې څو ورځو کې نوی فرمان صادر شوی دی چې د دغه فرمان په ترڅ کې دوی د طبي انسټیټیوټونو د مشرانو سره په یو غونډه کې غوښتنه ویلي دي چې سر د سه‌شنبې د ورځې چې د دسمبر دریمه کې د په طبي انسټیټیوټونو کې چې هلته قابلګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ لابراتوار برخه په دغو برخو کې نجونو محصلینو په شمول نورو ډیرو نجونو هلته زده کړې کولې او استادانې درلودلې ښځینه استادانې په دوی بندیز ولګېده. بلخوا بیا طالب چارواکو تر اوسه د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي او پرون هم د ملا هیبت الله خونزاده په مشرۍ په کندهار کې په همدغه اړه غونډه هم ترسره شوې ده چې په دې غونډه کې دوی څه ویلي دي لا معلومه نه ده. خو په افغانستان کې په وسینی وخت کې د 2021 کال په اگست کې کله چې طالبانو په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړ د 2021 کال کې د نجونو پر مخ د درس یا د مکتب دروازې وتړلې. هغه نجونې چې د شپږم ټولګي نه پورته زده کړې کولې په هغوی د مکتب دروازې وتړلې. بیا 2022 کال د دسمبر په 24مه دوی د یوې پریکړې له مخې په د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز وضع کړ او دغه ډلې همدارنګه له دې وړاندې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی وو چې 1,104 ورځو په تیریدو سره لا هم د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې پاتې دي او نجونې لا هم له درس او له زده کړو بې برخې دي. او دغه یو آخري چانس و نجونو پاره د زده کړو د پاره چې دغه هم د دوی د خو بند شو دا چې افغان انجونې به نور څومره دغه غمونه غالي او دغه به د دوی پاینده او د دوی په هیلو باندې څومره ناوړی اغیز کوي. نن ورځ هم دغه بحث ته په شکل ورکو. په دغه بحث کې را سره د افغان ښځو د حقونو فعال هر یو میرمن غلی ولی میرمن ولواله د خان را سره ده او د خبرونې په ترڅ کې به درنې محصلین هم را سره شي. زموږ همکار کوشش کوي چې هغه اړیکه وتړي. نو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. خپرونې ته میرمن غلی ولی او میرمن دهقان خپرونې ته ډیر ښه راغلی. مننه چې زموږ بلنه مو بلله ومنله. میرمن ولی له تاسو به پیل کو. تاسو راته وایي چې دغه وروستی فرمان تاسو څنګه ارزوئ؟ څومره ناهیلي کوونکی وو دغه فرمان؟
اول ما سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. ستاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې دغه فرمان که اول او که اخر موږ تاسو ته کتل موږ په پیدلو چې دا راځي او دوی کوشش کوي چې دغه دوی په د دانش په ساته د پوهې په ساته دا کار فکر کوي چې دا یو سیاسي حرکت دوی کوي چې اول مکتبونه وتړل په پسې پوهنتونونه وتړل او بل اخره اخري روزنه دغه د قابلګۍ او د طبي انسټیټیوټونو د شوز د پاره دای په دا شکل وتړل. دا چې دا څومره ناهیلي کوي د اندازې به فکر کوم چې د تاثیرات به د زموږ تاسو پر نوي نسل د نجونو د شوز پر روحیات باندې بيخي به اندازې ډېر خراب تاثیر لري چې په دغه رقم په زغرده دوی د ټولنې نیم قشر په دغه رقم تبعیزي چلند سره کوي، په دغه رقم یا د حقوقو څخه محروم کوي او بل دي چې کم مسولیت د احساس مسولیت وکي چې دوی ځان ته چارواکي او دغه وایي صلاحیت دار وایي هیڅ رقم بل دغه نور ته وړاندې کوي چې فرض دوی د خپل ژوند دغه جوني چې د مکتبو ته تللي د خپل ژوند سره کم نور مختبوسي دغه امکانات ځنی اخلي. اخرین امکان هم ځنی واخستي بل دي چې کوم مازرات وي، بل دي چې کوم حادثه پېښ شوی او بل دي چې دوی کوم وضاحت او تشریح ورکي. یو فرمان د بل فرمان په څیر صادروي او ټول د شوزو د محدودیتونو او د محرومیتونو لپاره او ټول خلک چې دوی فرضاً د افغانستان ټول خلک يرغمن نیول دي د هر کم لستړي او د مجبور ورته ناشتي او د ظلمونو د دوی څخه قبلوي. نو زه نه پوهیږم چې دا به تر څه مهاله پورې ادامه ورکړي خو تاثیرات یې ډېر ژور، ډېر عمیق او د ټولنې لپاره ډېر خطرناک معلومي شي.
ډیره مننه. بیرته به هم تاسو سره وګرځو. میرمن دهقان تاسو هم خبرونه ته ښه راغلی. تاسو کله چې دغه فرمان واورید د ښځو په برخه کې د نجونو په برخه کې تاسو څنګه وارزوه؟ وروسته له دغه نورو پیغام د دوی دغه فرمانونو دغه لړۍ نور هم ادامه لري، د دوی وروسته به د دوی نورې څه پرېکړې او آیا دا د دوی دښمنۍ له افغانو ښځو سره څرګندوي دغه فرمانونو سره چې دوی صادروي؟ تاسو یې څنګه ارزوئ؟
السلام علیکم تاسو ته، قدرمنې میلمنې ته او درنو اوریدونکو ته. زما په اند د دوی دغه داسې فرمانونه چې دوی هر ورځ یو نوی فرمان د نجونو لپاره د افغانو میرمنو لپاره صادروي. دا کومه اسلامي توجیه نه لري، دا برعکس اسلام سره او فرهنګونو سره، وسنی فرهنګونو سره په ټکر کې ده. زما په نن دغه د دوی داسې اول داسې دوی فرمان صادروي، دویم داسې دوی دغه د دې دلیل عامو خلکو سره وګړو سره نه شریکوي چې موږ په کوم اساس دغه محدودیت راولو. دوی یوازې دا ټول مفکوره ټول فوکس یې په میرمنو، داسې څنګه میرمنې له ټولنې لري کې یا هم څنګه میرمنې د میرمنو فعالیتونه په ټولنه کې د افغانستان په ټولنه کې راکم کړي. په دې کې په دې شلو کلو کې د افغانستان میرمنو ډېر پرمختګ کړی په هر برخه کې. دوی دغه پرمختګ ځان ته یو خطر بلي، فکر کوي چې دغه میرمنې یا د افغانستان ښځینه ټولنه پرمختګ وکړي دا به موږ ته خطرناک وي. خو دوی د اسلامي ارزښتونو ته نه ګوري چې په اسلام کې مثلا څه راغلي، یا هم په دیني لحاظ نه وګورو. په اسلام کې خو د ښځې د تحصیل لپاره هیڅ نوه مشکل نشته ده، مګر دا چې دوی ولې داسې کوي خو ما په نظر یوازنی لامل یې دا ده چې دوی له ښځو ویره لري چې شاید دوی موږ ته یو خطر وګرځي، د موږ حکومتدارۍ ته، د موږ دغه قدرت ته. دوی له خپل تیر نه دوی ډارېږي، په دې چې هغه تېره دوره طالبان دوی چې راغلي وو ډېرې ناخوالې وې، او اوس هم غواړي هماغه کارونه خو په بله طریقه مخته ویسي، او په دې طریقه غواړي ټولنه تر کنټرول لاندې ولري تر څو څوک ونیسي کولی غږ پورته کړي، که هغه نارینه وي که ښځینه وي.
ډېره زیاته مننه. بېرته به ورشو میرمن ولی ته. میرمن ولی، دغه پریکړې چې طالبان یې کوي دا به د افغانو نجونو هغه لږې هیلې چې پاتې وي، هغه نجونو ته چې لږ امید پاتې و، دوی به څومره نور ناامیده کې د ژوند نه، او په دغه ټولنه کې په افغانستان کې له کلونو کلونو راهیسته چې افغانې ښځې له صحي ستونزو سره مخامخ وي، دا به نور څومره ناوړې اغیزې وکړي؟
د دې علاقه چې فکر کوم چې ډېر خطرناک معلومیږي، که څه هم دغه د انسټیټیوټونه فرزند چې په دې کې دغه شوز ولته درس وایي او دغه کادرونه دغه کېدل تربیه کېدل، دا فکر نه کوم چې د ټول وطن د تقاضا دغه کړی وای، تقاضا یې پوره کړی وای. خو په هر صورت دغه په اول قدم کې د شوز څخه دغه اولیه یا حقوق اخیستل په دغنی بشرمي او په دغنی دغه د ظلم او غبن د خراب ځای، خراب حالت د سوال ځای، دا باید د دوی څخه دغه سوال وسی. او په دوهم قدم کې چې دغه کڅه هم دغه کادرونه چې هلته تربیه کېدل یا دغه انسټیټیوټونو فارغین، بیا هم یعنی یو غنیمت و د صحي سکتور لپاره چې دوی په هغه سکتورونو کې کار او وظیفې اجرا کولی، بیا هم یو غنیمت و. او دا چې په هغه کې به څه عواقب ولري، دا ټول خلکو ته جوته ده چې په دغه به د دغه خلکو د فرزن د ښځینه صحي کادرونو کمبودي به زموږ ستاسې په شفاخانو او په صحي سکتور کې ډېره شدیده او ډېره دغه وي واضح وي. دا د دې څخه سترګې نه دغه کېږي، د دغه حقیقت څخه سترګې نه پټېږي. مشتاسه نور، یعنی نور هم تور ورزی او تور شپه راته ګوري.
بیرته به هم بحث تر وګرځو. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې موږ سره محصله سیلی باران هم په خبرونه کې په د تلیفون پر لیک هغه هم را سره وصل شوی ده. میرمن اغلی باران خبرونه ته ښه راغلی. ته راته دا وایا چې چیرته وې په هغه ورځ چې تا کله دغه فرمان نه خبره شو، دغه خبر دی واورېده، او د خپلو زده کړو په اړه کله راته وایي په کومه برخه کې د زده کړې کولې، او څنګه خبره شوې چې فرمان صادر شوی؟
لمړی سلامونه تاسو ته، ساسو نورو میلمنو ته، قدرمنو میلمنو ته ډېر مننه. زه که رښتیا وایم، موږ یوه ورځ مخکې موږ ته استاد ویلي و چې تاسو به سبا ته امتحان یې، زموږ سبا ته امتحان و. زه په هغه ورځ باندې تر ناوخته پورې درس مې وایو، د شپې چې انټرنیټ مې خلاص کو په ګروپ کې د زموږ یو ګروپ و چې دغه کې د نجونو د سیمپ ګروپ و په هغه کې استاد ژغ پورته کړی و د پوهنتون استاد چې متاسفانه تاسو مرازیه هغوی نه وویلې چې دغسې دولت یو امر کړی د ستاسې پوهنتون بند هغه ویلي ولو چې په هغه ورځ باندې چې موږ یوه ورځ مخته امتحان درلوده استاد موږ ته وویل سبا ته ستاسې امتحان د موږ شل فیصد امتحانونه شروع شوي اوس پرله پسې به موږ نور امتحانونه هم شروع کېدل بیا موږ په
اغلی باران فکر کوم تاسو د انټرنیټ ستونزه لرئ زمونږ اغلی باران زمونږ تخنیکی همکار به کوشش وکړي چې د ټلیفون له لیکه تاسو ته زنګ ووهي ځکه فکر کوم په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه د مونږ ستاسو غږ نه لرو او مونږ غواړو چې ستاسو غږ ولرو ستاسو قصه او ستاسو د حال نه خبر شو نو زمونږ تخنیکی همکار به کوشش وکړي چې د ټلیفون له لارې تاسو سره اړیکه وتړي میرمن ولی بیرته هم تاسو ته راګرځم دغسې لکه څنګه چې اغلی باران وویلې دغسې په سلهاو په زرهاو نجونې په کور کېناستې د دغه فرمان په ترڅ کې د فرمان په ترڅ کې په کور کې کېناستې امیدونه یې خاورې شول په اوسني وضعیت کې افغانستان څومره صحي کارمندانو ته ضرورت لري فکر کوم د میرمن ولی اړیکه هم را سره پرې شوه ولوله جانې که ته زما غږ لرې کېدای شي دغه پوښتنې ته تاسو ځواب ورکړي مهرباني پوښتنه دا وه چې په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د ښځینه برخو کې صحي کارکوونکو ته یا صحي پرسونال ته څومره ضرورت ده
د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته په کتو چې څومره خلک له اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي او د پرمختګ له اړخ ته وګورو انجونې په کور یا هم دغه تعلیمي سکتور مکمله په کور ده نو دا طبیعي ده مثلا د افغانستان ډیری خلک بې سواده دي او په لرو پرتو سیمو کې لا هم کلینیک چې نشته دا ډیره لویه ضربه ده د یو هیواد لپاره چې تعلیمي سکتور یې مکمله له تعلیم نه له کاره منیسي دا د یو هیواد لپاره ډیره خطرناک هم تمامېدی سي چې په مرور د زمان څه بلکې ډیر نږدې به موږ له ډیرو لویو خطرونو سره مخامخ شو او ډیرو مشکلاتو سره به مخامخ شو د ډاکټر له کمښت سره د دوا له کمښت سره د نرس له کمښت سره کاغه بخصوص د ښځینه وو برخه کې په افغانستان کې دا سخته ده او دا خلاف د افغانستان د فرهنګونو ده چې یوه ښځه د نارینه ډاکټر ته ورسي معمولا ښځینه وو ډاکتران ته ډیره مراجعه کوي تر نارینه وو پورې او دا ډیره لویا ضایه ده د یو هیواد لپاره بخصوص د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته په کتو
مننه ولوله جانې ته خپله په افغانستان کې د یوې ښځې په صفت کله چې صحي مرکزونو ته ځي او یا کله چې یوه ښځینه صحي ستونزه پیدا کوي نو څومره اړینه ده چې په هغه صحي مرکزونو کې ښځینه ډاکټران ښځینه کارکوونکي اوسېږي دا د رواني لحاظه څومره ښځینه مریضانو سره مرسته کوي
بل شاته زه خپل یو ښځه يم او زه یو ښځینه ډاکټر سره ځان راحت احساسوم تر دې چې زه یو نارینه ډاکټر ته ورسم ما سره وغواړم نو غواړم زړه کې مې ډاري زه څنګه یو نارینه ډاکټر ته مراجعه وکړم زه خپل دې لپاره چې یو په دیني لحاظ نه باید ورته وکتل شي مثلا هغه ماته محرم نه ده چې زه تاسو نو د همدې لپاره چې مجبور یم چې ښځینه ډاکټر ته مراجعه وکړم د خپل د مشکل د حل کېدل لپاره یا بعضې ستونزې دي چې موږ ښځې نه شو کولی چې نارینه ته یې بیان کړي نو له یوې ښځې ډاکټرې سره به یې ډېر ښه بیان کړي زه هغه څو ورځې مخکې یوې سیمې ته تللې وم د کار لپاره ډېره لرې پرته سیمه وله ښاره وتلې وه نو ما له خپل همکار نه مې پوښتنه وکړه مل دا دوی کلینیک نه لري وایي د دوی کلینیک لري کله مې چې ما ولیده د دوی کلینیک یو زوړ د خرابه داسې و لکه کنډوالۍ په شان وو نو فکر وکوئ کله چې ښځینه ډاکټره نه وي او یو ښځه ماشومداره وي یا یو بله ستونزه ورته پیدا شي په هغه لرې پرته سیمه کې به څنګه وسی کولای چې د کورنۍ خپل مریض تر شفخانه را ورسوي؟ یو خو د لارو لار خرابوالی ده چې لارې زښته زیات خرابې دي، بل د صحي سکتور نشتون ده چې ورځ په ورځ دغه مشکلات او نورو خلک دې ته مجبوره کېږي چې باید په کور کې نه که په همدې او که پاتې کېږي باید په کور کې نه. په دې چې هر څوک د خپلې کورنۍ ته اجازه نه ورکوي چې نارینه ډاکټر ته لاړ شي، دا په افغاني ټولنه کې ډېره لویه خبر ده.
ډېره مننه. فکر کوم میرمن ولی بیرته را سره وصل شوې ده. میرمن ولی، دغه فرمان په ترڅ کې فکر کوم میرمن ولی بیا هم را سره نشته ده. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د افغانستان نه را سره یوه محصله او زده کړیاله فاطمه صافی چې په صحی برخه کې زده کړې کولې هغه را سره وصل ده. د دوی خبرې به واورو. فاطمه جان، خبرونه ته ډیره ښه راغلی. له تا به واورو چې څنګه له دغه فرمان نه خبره شوې او د خپل د وضعیت او حال نه راتوي په هغه ورځ.
سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. موږ چې کله په میډیا کې دا خبر واورېدو واقعیت سره ډېر متاثر شو. بیا کله چې پوهنتون ته لاړو، د پوهنتون د مدیر له لورې موږ ته وویل شول چې تاسو سر دلنه نه شئ کولای چې پوهنتون ته راشئ او ستاسو زده کړې تر امر ثانی پورې بندې دي. دا خبره زموږ په روح او روان باندې واقعیت سره ډېره منفي اغیزه لرله، ځکه چې موږ ډېر زحمت ویستلی و تر څو چې دې ځای ته راورسېږو. او موږ په دې ورځ باندې چې موږ پوهنتون ته تللو، زموږ د فاینل ازموینې هم پیلېدلې. موږ د درس لپاره ډېرې زحمت ایستلی و تر څو چې لاړ شو امتحان ورکړو. او کله چې مدیر له لورې موږ ته دا خبره وکړه موږ ډېر متاثره شلو. په ډېر خواشینۍ سره بیرته د کور په لورې راغلو.
فاطمه جان، اداره ته ووایي چې څنګه دغه د طبي برخه کې زده کړې تا څنګه انتخاب کړلې؟ دا د شوق انتخاب کړې که په دا وروستیو کې د بندیزونو له امله تاته همدا یوازینی چانس پاتې و چې تا غوښته په دغه برخه کې، لکه ډېرو نورو نجونو چې خپلې کیسې موږ ته کړي دي، تا هم غوښته چې په دغه برخه کې درس وای؟
کله چې زه مکتب دوره کې وم، ما غوښتل چې زه پیلوټه شم او په نظامي برخه کې خپل زده کړې وکم. کله چې جمهوریت نظام راوپرځېد او پر ځای اسلامي امارات واک ته ورسېد، وروسته د هغې نجونو اجازه نه لرله چې په نظامي برخه کې زده کړې وکړي. نو وروسته د هغې ما د ټولنې د ستونزو په کتو سره
په ډیر تاسف سره چې د فاطمه جانې خبرې قطع شولې. په افغانستان کې د انټرنیټ او د برق د ستونزو له امله فکر کوم زموږ قدرمنې میلمنې اړیکې زموږ سره قطع کیږي، خو تخنیکي همکار به بیا هم کوشش وکړي چې دوی سره اړیکه وساتي او د دوی قصې او د دوی وضعیت به مونږ ترې راواخلو او تاسو به هم واوري. بیرته هم ورزو. فکر کوم میرمن ادا افغان را سره د خزینه برخو کې فعاله ژورنالیست او فعاله ادا افغان را سره ده. میرمن افغان، خبرونه ته تم خرغلی. دغه فرمان پاړه تاسو به خبرې اوریدلې د فاطمه جان او دغه سیورته نور ډیر انجونې ناهیلی شوې دي. د یوې افغانې خزې په صفت تاسو څنګه ارزوئ د خزو په برخه کې به دا ناهیلۍ تر څومره وخت نور دوام کوي؟
او د نننی پروګرام ټول اړیدونکو ته په لومړی ځل فایل کې زه غواړم دا وایم چې دا امر چې فکر کوم یو دوه ورځې مخکې به د طالبان لخوا صادر شوی وي، دا امر نه یوازې د انسټیټیوټونو طبي بخش زده کوونکو ته، بلکې د افغانستان ټولو میرمنو لپاره کدوی سوادداری دی او کدوی لزده کن بی برخی دی، دوی طولو تا دا دیر دردون که امر و زکا در طبی بخش دست یا بخش دی چی نیوازی دی یو قشر لپاره چی البته اگوی طبی بخش که ذکر کدی هاگوی لپاره دا مسئله دردون که دا، بلکه دا مو طول لپاره زکا چی مونگا مهمه بخش چی دی خزو لپاره مسایی ولادی بخش ده او ولادتونه دی بلدینه با البته دا خزینه دی چی دی خزو دکتران و مستان که ورشی و خپل ولادت وکری دوی ناګوزیره دي باید نارینه او ډاکټرانو څنګه لار شي. دا طالب صاحبانو باندې زه غږ کوم چې تاسو خپل میرمنې ته اجازه ورکوي چې خپل ولادت د نارینه او ډاکټرانو ترخوا وشي او که خزینه. زه واقعا په تیرو خپرونو کې ما په بیلابیل موضوعاتو بحث کوو، دا یوازې د مکتبونو بندیزونه چې پر ښځو باندې ول د دوی په اړه ما بحث کوو، خو نن زه خپله یعنی ډېره زیاته خوا مې باده ده چې دا زموږ په وطن کې څه حال روان دی. له دې نه هم بدتر امرونه به صادر شي. بله ورځ به موږ ته ووایي چې تاسو له کورونو نه مه وځئ. نو زه یعنی د یوې خبریالې په توګه چې فعلا څلور کاله کېږي له وخت نه چې طالبان حاکم شوي دي، زه دنده نه لرمه، خو له کور نه بعضې خپل رسنۍ سره چې په ولایاتو کې وه زه نشم کولی نوم یې واخلم ځکه بعضې مشکلات ستونزې دي امنیتي، هغوی سره زه لرې نه همکاري لرمه اوس هم، ځکه چې دا زما یو علایق و چې زه باید په رسنیو کې کار وکړم، خو متاسفانه زه فعلا له خپلې دندې نه هم بې برخې پاتې یم. خو دا چې دا په سوشل میډیا کې دا خبر لومړی ځل ما واورېده چې د انسټیټیوټونو او طبي بخش زده کړو بندول د ښځو پر مخ، دا ډېر دردونکی امر و چې د دوی له طرف نه صادره شو. او موږ او تاسو افغانان یو، موږ او تاسو په نړۍ کې د غیرت په نوم یو بیلګه یو، خو زه نننۍ غیرت چې ګورم نه په سړیو کې، تر سړیو ښه په ښځو کې لیدلی شم. هغوی لاریونونه وکړل تر څو چې کولی وشو. ښځه یو ضعیف قشر دی په افغانستان کې، البته د طالبانو له نظر نه، او دوی څه کولی شي؟ نه سلاح لري، نه ټوپک لري، او نه هم له کور نه چې ووتله که په تظاهراتو کې ګډون وکړه بس له همغه تظاهراتونه غایبه کیږي، کورنۍ یې په تشویش کیږي. زه ما څو ځلې وغوښتل چې زه کولی وشم له دوی سره مثلا د طالبانو مشرانو سره ما وغوښتل چې زه یو ناسته ولرم او دوی نه وپوښتم چې تاسو دومره چې وایي مونږ د دین رهبران یو چې مونږ دین غواړو چې په افغانستان کې پیاده کو، نو تاسو ته ما ویل چې تاسو ته دا غوښتل غواړم چې د قرآن کریم په کوم ځای کې راغلی چې ښځه د زده کړې ونه کړي، یوازې نارینه ته د زده کړې اوسېږي.
ډېره مننه میرمن افغان، بېرته به هم ستاسو خبرو ته راوګرځو. کور ودان په موضوع به بیا هم بحث وکړو. فاطمه جانه او سیلی باران را سره چې دواړه په افغانستان کې په طبي برخه کې زده کړې کولې، دا دواړه را سره خبرونه کې وصل شوې دي. فاطمه جانه او سیلی جانه بیا هم ښه راغلی د تاسو دواړو خبرې محققته شوې. هیله ده چې په خبرونه کې تر پایه را سره اوسېږي. فاطمه جانه که خپلو خبرو ته وغواړې ادامه ورکړي نو مهرباني.
کله چې زه مکتب زورسلومه ما غوښتل چې زه نظامي برخه کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. ما غوښتل چې پیلوټه شم، خپل هېواد ته خدمت وکړم. کله چې جمهوریت نظام وپرځېدو، پر ځای اسلامي امارات واک ته ورسېدو، انجونو نه شو کولی چې ملکي برخه کې خپل زده کړې وکړي. وروسته د هغې د ټولنې ستونزو په کتو سره، او دا چې په ټولنه کې ښځینه ډاکټرانې مخ په د کمښت سره مخ دي، او د مور او ماشوم مړینه هم مخ په زیاتېدو ده. وروسته د هغې ما دا پلان ونیول چې زه دې فیلډ ته راشم او په هی برخه کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. او غوښتل مې چې غواړم چې یو ډاکټره شم، خپل ټولنې ته خدمت وکړم.
مننه فاطمه جان، بیا به هم ستا خبرو ته راوګرځو. سیلی جان، ته راته ووایه چې کله د دغه خبر واورېده او کله چې تا غوښته بیرته لاړه شي او امتحان ورکې، تا درس هم ورته ویلی و، د دغه خبر په اورېدو څومره ناهیلی شوې؟ وضعیت د څنګه و؟ او د نورو ملګرو همصنفیانو او ټولګیوالو وضعیت د څنګه و؟ که دغه حالت نه راته ووایه.
مننه تاسو نه. زموږ کله چې مې واورېده سې یو په ګروپ کې خبر پورته کړو ستاسې پوهنتون تړل شوی د ستاسو امتحان به په حمل کې اخیستل کېږي، نور مه راځئ. بیا په نوره میډیا کې پسې پورته سولو، پسې په فیسبوک کې خلکو پورته کړلو چې پانتونونه تړل شوي دي. نو واقعا هم دا حالت ډېر دردونکی ده. کله چې یو څوک خپل آینده وویني چې بله هیڅ لار نه لري او ټول ارمانونه دي یو رنګه را توی سي، نو هغه حالت ډېر دردونکی ده. وله ما که رښتیا ووایم و مې ژړل چې دا څرنګه یو حالت داسې په موږ باندې ده. نو بیا ما د زده کړو لپاره که حقیقت ووایم ډېر ستونزې مو ګاللې دي.
د ستونزو دی راته ووایه او د هیلو دی راته ووایه. څه هیلې دې درلودلې افغانستان دپاره، خصوصا د ښځینه او برخو دپاره چې تا غوښته په همدغه برخه کې درس ووایې؟ کمښت دې لیدلی و په مسیحي برخه کې، ستونزې دې لیدلې وې چې تا هم غوښته چې په دغه برخه کې درس ووایې؟ له دغه نه راته قصه وکړه.
ما اصلا چې کله مو مکتب کې وم مکتب مې بند شو، بیا له هغه وروسته پوهنتونونه اصلا ما مکتب په دوره کې غوښتل چې زه ادبیات ووایم. ما له ادبیاتو سره علاقه درلوده. بیا هغه خو نور هر څه وتړل شول. کله چې تېر کال طبي بخشونه خلاص شولو، بیا ما امتحان ورکړو دغه قابلګي هغه کې څو رشتې خلاصې ولې قابلګي هغه مې وشو چې په دې کې موږ کولای شو چې د ټولنې ته خدمت وکړو. یو څوک ولی اصلا زما ارمان دا ول چې کله چې به موږ هر ځای تللو نو یو سوالګر به موږ ته ولاړ ول، نو هغه باندې به موږ داسې یو قسمه تېرېدو چې بل جواب به موږ ته نه درلودو. موږ همیشه به چچ سر پې درېدلو، نو هېڅ به موږ او نه موږ کولی شو چې ورسره کومک وکړو یا موږ متعلمین ولو، نو هغوی به بیا هم موږ ته درېده. نو دغه حالات څه ډېره ځوروله. ما واقعا هم غوښتل چې زه یو ورځې له دې لارې وکولی شم چې دغو غریبانو ته یو څه وکړم، د هغوی لپاره یو څه وکړم. دا زما په زړه کې غټ ارمان. زه به انشاءالله یو ورځ د دغو لپاره یو څه له همدې لارې نه کوم. او بیا وروسته چې پوهنتون مې شروع کړو، نو په هغه وخت کې بیا ما سره دا یو داسې برخه شو چې د انسان له ماشومانو له دغو سره بیا د انسان فکر تغیر کوي. بیا د ښځو د ماشومانو د دغه غمونو ما کوشش کوو چې انشاءالله یو ورځ داسې قابله واوسم، یا داسې یو طبي بخش کړي یا ډاکتره واوسم چې د دغو ژوند وژغورم او زموږ په وطن کې یو ښه کس د دغو په ګټه باندې تمام شو. نو دا زما ارمان ولو، نو هغه یو رنګ ونړېدلو. هر څه چې موږ واورېدل چې دا بنسه وای ده، نو هر څه ونړېدل. نو ډېر د خفګان ځای ولو، بیخي ومې ژړل. نه یوازې ما، بلکې خور مې هم ور سره هغه هم مام سنفي وویل، هغې هم وژړل. شپې خو مې مور ته ونه ویل، سبا هېڅ مې مور ته وویل. مور مې هم ډېر وژړل. نو بس ډېره خفه سولم. بیا سبای پانتون ته ورغلو، بیا هم زړه مې طاقت نه کوو. یو ځل به بیا هم الور شو وبه ګورو چې شاید دا دروغ و چې یا څنګه. خو که څه هم حقیقت و، نو خو بیا پانتون ته ورغلو. ما هلته پانتون ته خیمه نه ور پرېښولو، له لارې نه هغه د پوهنتون په دروازه کې نگهبان ویل چې اجازه نه لرو، یا تاسې کولی شئ چې ولاړ شئ، پوهنتونونه بسته شوي دي. نو سیاره یو پر اتلین هم داسې بنا هیلې بیرته تللې. بیا ما هلته بیا هماغه تکرار وکړم چې شپې ما واورېدلو، بیا هغه تکرار ولو.
مننه سیلې جانې، بیرته هم تا ته راګرځم. فاطمه جانې، په هغه ورځ چې کله تاسو بیرته تلئ، خبره مو چې انسټیټیوټونه د نجونو پر مخ بند شوي دي، بیا هم ډېر نجونې د اعتراض په توګه ورغلي وو، آیا هلته مو د طالب چارواکو هغه چا چې تاسو ته ویلي چې نور اجازه نه لري چې داخل ته لاړ شي پوښتنه مو وکړله چې ولې علت یې څه دی، کوم دلیل باندې تاسو باندې دا زده کړې بندې کړي دي، او څوک و چې تاسو ته ځواب درکړي؟
من پانتون دروازې تر مخه ورسیدلو، هلته د طالب چارواکي امر بالمعروف کسان او د استخباراتو کسان ولاړو. موږ سره یعنی په یو حساب خره وی وکړه. موږ ته ډاډګرن راکړه چې تاسو د هیواد ځوان نسل یاستئ، تاسو د افغانستان راتلونکی یاستئ، خپلې هیلې د لاسه مه ورکوئ. او وی ویل چې دا هغه څه دي چې زموږ د توان او د وس څخه پورته دي، او د امیر المؤمنین څخه موږ ته امر شوی دی چې باید داسې هیڅ زده کړې چې نیمه عالي قابلګي پورتیزي دندان او نرسنګ برخه ده، باید اوتړ وتړل شي. مونږ ته ډاډګرن امر کړل او مونږ ته ویل چې تاسو یعنی الله ته امید ولرئ چې ان شاء الله دا وغان یو کړی چې دا پونځي به تخلاص شي او تاسو خپل ذکر ته ادامه ورکړئ خپل د راتلونکي او هیواد لپاره یو څه وکړئ.
مننه مېرمن ولی، تاسو تر ګرځما څنګه چې طالبانو په 2020 کال کې کله چې دوی نوی بیا د افغانستان واک تر لاسه کړ، د مکتبونو دروازې د شپږم ټولګي نه پورته پنجونو باندې کړې، او دغې نه وروسته په 2020 کال کې دوی د پوهنتونونو د لوړو زده کړو موسسو دروازې په دنجونو پر مخ وتړلې، او بیا یې تیر کال اجازه ورکړه چې نجونې دغه صحي یا طبي برخه کې زده کړې کولای شي، او درې ورځې مخکې دوی بیا فرمان صادر کړه چې دا انسټیټیوټونه یا دغه یو برخه چې دوی فعال کړي و دغه هم د نجونو پر مخ وتړلې. تاسو څه فکر کوئ؟ کلونه کلونه کله چې دوی نه فکر سوال کوي چې ولې دوی وایي چې مونږ په کار کوو، مونږ ورته ګورو، مونږ به بیرته پرانیزو، دوی دا وادي، دوی دا خبرې نور څومره د اعتبار وړ دي؟
د دوی دغه فرامین دغه خبرې په دغه دلایل چې دوی د اکاډمیک دغه لکه پونتونو مکتبو ته تړي اصلا هیڅ وخت اعتبار نه دی درلودلی. دا صرف دوی د ځان د خطایشتو او د ملت د خطایشتلو دپاره دغه یو نوم بل نوم ورکړی دی، خو هیڅ کله دوی په اول سر هم په پیدله چې دغه صرف یو محض درواغ دی، بل هیڅ شی نه دی. دوی په اول ورځ په پیدله چې مکتبونو دی بیا نه خلاصوي، بعضو انا سوري د دې د رسنوي د طریقه دغه ډېر په ځغرد اعلان کړي چې په قسم خورم سره چې بیا د مکتبونو د پونتونو او داسې انسټیټیوټونو دروازې به د شوزو پر مخ نه خلاصېږي په هیڅ وجه. مګر په دا لوړه کچه کې دوی دغه منافقت ذکر دي، فرضاً د نړیوال سیاست څخه چې یو کار چې کوي یو مثبت نوم یا بل مثبت نوم ورکي، بیا در هغه نامه لاندې دوی خلک غولوي، دوی خپل ځان غولوي، دوی ملت غولوي، دوی د ملت په سترګو کې خاورې ورشندي، دوی د شوزو پر حقوقو باندې په زغر د پسپینسترګي او په ډېر شنه شکل سره دغه کوي، يرغل کوي د شوزو د حقوقو يرغمل دي او بس، او د ملت د يرغمل نیولو حالت دي او بس. دا فکر کوم چې دغه صحیح انسټیټیوټونو د تړلو په دغه کې په پروسه کې حتی هیڅ دلیل هم نه وایي، صرف د یو فرمان او د یو عدد نومې واخستي، او د امیر المؤمنین دغه سی یو نامعلومه منبع و دغه د خلکو ته په لاس ورکړل چې هغه نه خلکو ته معلومیږي، نه خلکو لیدلې دي، نه خلک پیژني. ډېر امکان دا ست چې فرضاً یو پاکستانی کرنل تر دغه نامه لاندې په یو ځای کې ناشتي، حتی نه په کندهار کې وي، نه په پکتیا کې وي، او نه په بل د افغانستان په ولایت کې، دغه ځای څخه صرف دوی ته دغه فرامین صادریږي په انلاین شکل، او دوی په ډېر بشرمانه شکل زموږ تاسو پر ملت، زموږ تاسو پر نوی نسل، دغه دوی نوی نسل نوی ارمانونه او انرژي په دغه شکل دوی د منځ وړي. دا ډېر یو خاینانه، یو ډېر بیخی یعنی زه خپل اصلا لغتونه نه ورته لرم، خو خبره دغه هم ده چې کوم تاسو دوی ته ډیر فجیع او خراب لغتونه استعمال هم کو، زموږ تاسو هدف لاست نه راځي، خو خبره دغه ده چې باید هغه هدف ته موږ تاسو کار وکړو، او دغه کو هغه هدف ته کار وکړو او خپل کار مخته بوزو. دا چې دوی نن یو فرمان صادرې، بیا بل فرمان صادرې، دریو نامه لاندې او دربل نامه لاندې، دوی صرف زموږ تاسو وخت ځای کې حقونه مخري او خپل تور دورې ته ادامه ورکوي، چې ان شاء الله به دا یو د اخیرو اوامر څخه فرامین څخه چې دوی صادر کړی دي.
مننه مېرمن ولی، دغه فرمان د خزو په برخه کې تاسو فکر کوي وروستي فرمان به وي، او که دغه لړۍ ادامه ومومي د خزو په برخه کې به دوی نور څه بندیزونه، نور څه پاتې دي خزو ته چې دوی به نور په بندیز ولګي؟
د دوی دغه د سیاستونو ته چې سړی ګوري، زه فکر کوم چې دغه اوس دوی د سل فرمانه د ښځو د نور محدودیتونو لپاره نور هم لري، او شاید صادر هم کې، او په ډېر بې شرمانه شکل یې صادروي، او دغه رقم په کښته ساته کې خلک کښېنولې دي چې په رسنیو په د خلکو په دغه کې په مشتمعګانو کې ناست دي، دغه فرامینو څخه دفاع کوي. زه فکر کوم چې دوی نو بیخي ډېر فرمانونه، دغه اوس نور هم ډېر فرمانونه لري، دغه چې فرضاً فکر کوم چې داسې فرمان هم حتی امکان ورسره شته چې صادر کړي چې د ښځو د تنفس کول دغه دي او رد دي، دا باید ونه کړي. دغه زه فکر کوم چې دا د دوی څخه ډېر بلې نه وي دا خبره چې دغه کې دا فرمان چې صادر کړي دوی یعنی وشو ته دوه نه یو 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 بشرمانه یو تهجوري یو خراب یو غیر انساني سیاستونه لري چې اصلا تصور وړ نه دي.
مننه مېرمن ولی مننه بیرته را ګرځم تا ته اغلی دیقان په دغه فرمان د دغه فرمان نو وروسته ډیر نړیوالو بنسټونو هم خپل اعتراضونه د ویلې دي دغه فرمان پر وړاندې د فرمان غندلې دی د افغان خزو په مقابل کې. آیا د نړیوالو لخوا تنا غندنه به بسنه وکي د خزو په برخه کې یا نور څه هم پکار دي؟
نه نړیوالو دا څلور کلو کې دوی غندي دي دوی دغه محدودیتونه چې کومه په خزو پر وړاندې صادروي دوی په لای صرف وایي چې منګه دغه امر غندو مګر تر اوسه پورې دوی دا خبر په دین نه افغانستان کې او په اوسني حکومت باندې هیڅ نو تاثیر نه لري او پر راتلونکي کې به هم نه لري.
افغان میرمن په دغه وضعیت کې په وسینی حالت کې لنړیوالو څه غواړي باید څه وشي د افغان خزو د پاره د غندنو ترڅنګ د غندنو نه هاخواته د افغان خزو په تړاو د دغه فرمانونو په تړاو نور باید څه وکړي نړیوال؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویلې د افغانستان د خزو لپاره چې هر څومره اعتراض وسی په نړیواله کچه باندې او یوازې د خبرو له لارې وي دا هیڅ نوه ګټه نه لري هیڅ نوه تغییرات د افغان خزو په ژوند کې نه راولي د افغانستان د خلکو په ژوند کې نه راولي او زما په نظر نړیوال باید بیلابیل نور ډېرې لارې لري او ډېر مختلف لارې دي چې باید دوی ترې استفاده وکړي که دوی وغواړي چې افغانستان دغه وضعیت ته وژغوري او د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي باید نورې لارې هم شته چې دوی استفاده کړي او دوی د بخصوص د بشري حقونو لپاره بخصوص د افغانو ښځو لپاره یا د افغانو ماشومانو لپاره د افغانو نجونو لپاره ډېرې لارې دي چې دوی وسی کولی شي داسې یو مثبت په دې غندنې یا هم دغه نکوهش هیڅ نوه ګټه په دې څلور کلو کې د افغانستان د ښځو په ژوند کې هیڅ نوه تغییرات نه دي راوستي زما په نظر د دې حل لاره دا ده چې دغه چارواکي او دوی سره د تعامل ترڅنګ باید خبرې وکړي او دوی ته د دې ارزښتونو ورزده کړي چې مثلا افغانستان یا هم په ټولنه کې په عمومي توګه د ښځې
مننه مننه اغلی دیقان ډیره زیاته مننه د خبرونې وروستۍ شیبې دي نورو میلمنو ته به ورشو. میرمن افغان په وروستیو شیبو کې تاسو هم راته ووایئ آیا دغه افغان نجونې دغه محصلینې او افغان میرمنې به یو څو ورځې نور هم اعتراضونه وکړي غږ به پورته کړي او لکه څنګه چې د مکتبونو په د فرمان پر وړاندې او د پوهنتونونو پر وړاندې هم دوی څو ورځې غږ پورته کړو بیرته غږ یې بند شو په خاموش شو څوک تر څنګ نه درید آیا د دغه فرمان پر وړاندې به هم دغه ګونه دوه درې ورځې په تیریدو سره هر څه بیرته خاموش شي او ټول به دا ومني؟
بله څنګه چې تاسو وویلې لکه څنګه چې ابتدایي درسونه له ابتدایي نه نور تر پوهنتونونو پورې د ښځو پر مخ د څلور کاله شو کابو څلور کاله شو چې تړلې دي دا هم ښځو اعتراضونه وکړل نجونې اعتراضونه وکړل د اعتراضو په مقابل کې دوی نادرکه شول په حتی داسې موږ راپورونه لرو چې داسې نجونې چې تر اوسه هم لا درکې دي او د هغوی کورنۍ که غږ پورته کړي نو هغوی تهدید کېږي او د هغه له ډار نه نشي کولی چې هغوی خپل غږ پورته کړي نو د دې لپاره زه فکر نه کوم چې دا هم کوم ځای ونیسي ځکه چې امر چې امیر المؤمنین صادر کړی ده د دوی په وینا هغه امر تر څو چې بیرته امیر المؤمنین دوام فرمان صادر نه کړي هیڅوک نشي کولی د هغې په د فرمان په مقابل کې ودرېږي ځکه چې موږ او تاسو دا ولیدل په خپلو سر سترګو مو ولیدل چې ښځینه او نجونو ډېر تظاهرات وکړل او ډېر لاریونونه یې وکړل خو کومه ښه پایله یې نه درلوده کوم نتیجې ته ونه رسیدل هغه نو زینو چې لارینو نه هم نه وکړي هغه د کورنۍ له خواتانه البته ورته ویل شول چې تاسو دا کار ونه کړئ ځکه چې د هغه په سرنوشت په تاسو هم دچار شي دا یو د پاره زه فکر نه کوم چې دا به کوم سوچ امیرالمؤمنین خپل فرمان ته تغییر ورنکي هیڅوک نشي کولای چې د هغه پر وړاندې ودرېږي او د هغه فرمان ته بدلون ورکړي
ډیره مننه د خبرونې ورستې شیبې دی سیلې او فاطمه جان دواړه را سره دی مونږ د زړه له کومې دوی ته غواړو چې د زده کړو دروازې د دوی پر مخ بیرته پرانستل شي مونږ هیله هم دا خو تاسو په ورستې یو شیبو کې فاطمه جان تر ته وای چې هیله د څه دا غوښتنه د څه دا د دینه ورسته پلان د څه دا څه غواړي وکي
زمونږ مورسته هیله وختنه د حکومت څخه دا چې ژر تر ژره په خپل پریکړو کې بدلون راولي او د سره باندې غور وکړي د خوندۍ او پانتونو دروازې د انجنونو پر مخ خلاصې کړي او خځو ته د کار اجازه ورکړي تر څو موږ هم وکولای شو د خپل د هیواد د خیرازۍ او آبادۍ کې برخه واخلو او زما هیله هم دا ده چې زه په راتلونکي کې وکولای شو خپل زده کړې وکړم او ډاکټره شم خپل ټولنې او هیواد لپاره د خدمت جوګه شم
ډیره مننه سیلې جان تا ته هم را ګرځم ته را ته وای پورسته یو شیبو کې غوښتنه د صد د طالبانو د حکومت نه د نړیوالو نه ک غواړي یو څو وای مهرباني
زما غوښتنه ده د سیز موږ پانتون د بیرته خلاص کی خپل پریکړې د بیرته واخلې څو موږ کولای شو سی خپل ټولنې ته کار وکړو خپل ځان ته کار وکړو او نړیوالو نه هم دا توقع ده سی په حکومت باندې د فشار راولې سي تاسو د زموږ پانتونونو بیرته خلاص کې او موږ کولای شو خپل زده کړو ته دوام ورکړو
ډیره مننه مېرمن ولید خبرونه په ورسته یو شیبو کې پلانډ وي تاسو نه اوروسي تاسو څه فکر کوي څنګه مو چې د دوه زکریالانو د دوی خبره هم واورید د دوی هیله مو واورېدلې افغان انجونو ته په دغه وخت کې څومره څه په کار دي څه وکی دي د پاره چې ځان ته توجه وکي او غ خپل وضعیت خو ساتي باید څه وکي سره
زما د دغه دوه زده کړانو په پر حالت او ټوله هغه جونی چې د شپږم ټولګي څخه لوړ دغه درنیو مقالو رئیس د درو کال رئیس د دغه فرمان قربانیان دي د دوی حالت ما خپل شخصا زړه ګوژنوم کې دي زه د دوی پر سنن باندې خپل اولادونه لرم هغه ته چې زه ګورم زه سره مقایسه کوم نو واقعا مشته د لری فاصله څخه زړه ګوژنوم کې حالت دي خو زه دا چې زه دوی ته څه وایم زه د دوی څخه د ابد لپاره مدیونه پدې یم چې په څلور څلوېش کال جنگ کې زموږ شزي په هر ارسا کې په هر شکل قرباني ورکړې ده څلور څلوېش کال وروسته د جنگ څخه زموږ نوې نسل بیا هم آماده دي چې د ځان د شيګنې لپاره د وطن د شيګنې لپاره د خلکو د شيګنې لپاره حاضر شي تحصیل وکړي کار وکړي ژوند ته ادامه ورکړي دا مثبت انرژي چې لږ په وطن کې کپاته هم ده د شوز د برکت په تاسو در اوسه پوري زما پیغام زه دوی ته پیغام لرم د دوی حالت د دوی مورال د دوی د ژوند غوښتنه یا د ژوند لپاره انرژي دومره ده چې زه د دوی څخه الهام اخلم زما اصلا خبره او دغه ودغه چارواکو ته ده چې دوی په هر فرمان چې صدرې دوی وزانته پمځکه کې نور هم جوړ کاند کیندي او دوی ول تاریخ وه هغه کاندي تول ویږي د خیر سره چې بیا به نوم به څوک په نومو کې نه اخلي او د ابدان ابدا شرمندگی او تاریکی به ودی تور پاتوي مننه
ډیره زیاته مننه له قدرمنو میلمنو هر یو میرمن غلی ولی او غلی ولولاد دهقان ادا افغان او همدار از له دوه محصلینو میرمن فاطمه صافی او سیلی باران ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې په بحث کې را سره ګډون وکړو خپل د زړه خواله را سره وکړه کور مو ودان چې زموږ بلنه مو ومنله تاسو د ازادي رادیو لارې د نور بس د خبرونه اوریدل زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي علامه ملشا
Bye. تلورونه تر کلو کلو بخیجی زما لشیده ده شهیدو ده کلونو فریادونه تو چی شبا ده پشتو بی زبا یما هبا نکری پشتان زما لالونه تو چی شبا ده پشتو بی زبا یما هبا نکری پشتان زما لالونه بعد پرتو ویز بیاما فخر کلی پگور کی اومی نلی گل دبدو سفتونا ده هرمان پلم بو اسوام تیتن شوام اومی نکرل مغرورانو تاوزرونا چی داڑ کی اسی شبی بول اوچ دا مکرل ما تھا غد ورو زنزیرونا کهاتو پلک نبڑی پا ما وکڑی ماجی تڑی دی
لار کوله تو افسوس سیاد نه وات کل وزرونه
ما اسمان دا آزادی تلار استلا خو خونیش کاری می مات کل وزرونه هر خواتی دا وفا پتم لارم فرشی بی بودی بولان دی دامونا لاس می جکر دا درمند سر ساتو تا هریو بیت می ده محروم ده زرگی خونه دیر وکری بزمال مرگ ما پشه ایر باندی وای ایرا دونا شایی جینی پدی پوشی چی پفلمی دالی مانو لگولی و مهرونا تو چی جبا دا پشتو بی زبایا ماهر بنکری پشتان زمالا دونا